دي هغه د خپل کارکړدګي په تړاو ویلي دي
کراشم خپل بالینګ ته نو بالینګ کې وکړ لکه سپورټ او لن ګډ لن ما یو یې رمې رانی ولې کنسیسټنت نو ما غو بیټسمن او غلطی کوله او همدا و چې اته وکړې مې تر لاسه کړې ډیر زیات خوښې
سوداګریز سیالي او افغان لوبغاړي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پهلیز لوبغاړي عثمان غنی د بنگلاديش په غوړه لیک سیالیو کې درې اویا ناسوځیدلې منډې کړې دي خاغلی غنی چې په دریم نمبر توپ وهنه پایل کړه د 55 توپونو په لوبولو سره د درې شپې گیزو و څلوریزو پر مټ درې اویا منډې جوړې کړې دا د بنگلاديش په روان لیک کې د نوموړي لومړنۍ نیمه سلیزه نوموړي تر دې دمه په اتو لوبه کې 225 منډې جوړې کړې دي او تر ټولو افغان لوبغاړو مخکښ دی دا په داسې حال کې ده چې عثمان غنی د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په اعلان شوی 22 کسیزه لوبډله کې نه دی اخیستل شوی په همدې لیک کې بل افغان لوبغاړي کریم جنت د فبروري میاشتې په دریمه نیټه په یو لوبه کې څلور لوبغاړي وسوځول هغه چې بارشال لوبډله ته لوبیږي د خلنا ټایګرز لوبډله پر وړاندې 14 چټکې منډې هم وکړې نوموړي تر دې وړاندې هم په توپ وهنه او توپ اچونه کې خزلې دلې ده عظمت الله عمرزه هم د بنگلاديش په غوړه لیک کې لوبي هغه د رنگپور رائډرز لپاره لوبه کوي خاغلی عمرزي په خپل ورستۍ لوبه کې چې د فبروري میاشتې په دریمه نیټه یې د ډاکي پر خلاف تر سره کړه دوه وکټې تر لاسه کړې او و ناسوځیدلې منډې وکړې چې خپل لوبډلې بریا ته ورسوله د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیک کې هم ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبه کوي د دوی لډلې فضل حق فاروقي په خپل ورستۍ او درې لوبه کې 15 وکټې اخیستې دي چې د توپا چونکو په ډله کې لب افغان لوبغاړي نوین الحق سره یو ځای په دریم مقام کې ځای لري دواړو لس وکټې اخیستې دي اوس نړیوال کرکټ ته ځو سویلي افریقا د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ سیالیو په لوبلړۍ کې 2-1 انګلستان ته ماتې ورکړه سویلي افریقا چې د دې سیالیو قربتوب کاوه په لومړنۍ دو لوبه کې خپل میلمه مات کړ خو په دریم لوبه کې ماتې وخوړه په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا لپاره لوبډل مشر بوما او ډوسن سلیزی وهلې او د انګلستان لپاره بیا لوبډل مشر جاس بټلر جیسن رای او ډیوډ ملان سلیزی تر سره کړې جاس بټلر په درې لوبه کې په یو سل دیر شو ست سره 216 پیټه منډې وکړې چې تر ټولو توپوهونکو مخکښو بل انګلیش لوبغاړی جوفرا آرچر چې تر دوه کلن زن وروسته کرکټ ته راستون شو په یو پاړۍ کې شپږ لوبغاړي وسوځول او په لوبلړۍ کې د اوو وکټو په اخیستلو تر نورو توپ اچوونکو مخکښو سویلی افریقا د دې دواړو لوبو په ګټلو سره شل نمرې تر لاسه کړې چې ټول ټال نمرې د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ په سیالیو کې نه هاویا ته ورسېدې او په دې سره د نمرو په جدول کې نه هم مقام تر لاسه کړ د 2023 زیګدیس کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته چې په هند کې به تر سره شي تر دې دمه د افغانستان په ګډون و لوبډلو نیخ په نیخ لار موندلې ده او یو بل لوبډله هم چانس لري چې دغه نړیوال جام ته نیخ په نیخ لار پیدا کړي د یادونه وړ ده چې د اتم مقام تر لاسه کول لپاره اوس مهال سویلي افریقا ویسټ انډیز او سریلانکا مقابله کوي اخوا بیا هندستان د شل اوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې هم دویو نیوزیلند ته ماتې ورکړه د لوبلړۍ چې د جنوري میاشتې په 28 نیټه پیل شوې و او وروستۍ لوبه د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه تر سره شوه که څه هم نیوزیلند په لومړۍ لوبه کې د 21 منډو په توپیر هند مات کړ خو کوربا هندستان په وروستۍ دوه لوبه کې په ښه ډول راستون شو چې دویمه لوبه په شپږ وکټو او درېمه لوبه په 118 منډو وګټله د دې لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې هندي شوبمن گل سلیزه تر سره کړه چې دا په نړیوال شل اوریز کرکټ کې د هغه لومړنۍ سلیزه وه نوموړي د سیریز د غوره لوبغاړي زه هم وګټل دا ځل درته د آزاد سیالیو یا فری فایټ په تړاو هم یو خبر لرو د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشی د جنوري میاشتې په 13 نیټه خپل آذربایجاني سیال عمر رضایوف ته ماتې ورکړه دا سیالي چې د ای سی ای په نړیوال سازمان کې تر سره شو بدخشی وکړه شول چې خپل سیال ناک اوټ کړي دا د یاد سازمان د آزاد مبارزو د 13مه دوره ده چې د افغانستان پر یو لوبغاړي سربیره پکې د روسي، آذربایجان، قرغیزستان او ازبکستان ګڼ شمیر لوبغاړي برخه لري د په آزاد سیالیو کې د خاغلی بدخشی شپږمه بریا وه بدخشی د ای سی ای په سازمان کې په لومړي ځل ولوبید نو موږ تر دې مخکې په ایم ایم ای سازمان کې لوبي کړې دي د یادونه وړ ده چې په دې سازمان کې د افغانستان په استازولۍ باز محمد مبارز احمد ولی هوتک عبد العظیم بدخشی او واحد الله نژن هم سیالي تر سره کړې دي او اوس د فوټبال لډګره د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا غواړي چې د 2022 کال غوره خزینه او نارینه لوبغاړو او روزونکو ته د مینوالو د رایو پر اساس جایزه ورکړي. د فدراسیون د هر ایسوي کال په پیل کې د تیر شوي کال د فوټبال لوبي غوره ورته خودونکو ته د جایزه ورکوي. په دې لیست کې یوازې لوبغاړي روزونکو نه دي شامل. راځي چې بشپړ ریپورت له سالم احمد صالح واورو.
دا فوټبال نړیوال جام فدراسیون د هغو نارینه او ښځینه لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د 2022 کال جایزو ته نوماندان دي. د دې فدراسیون د اصول له مخې د هر زیږدیز کال په پیل کې هغه لوبغاړي او روزونکي ټاکل کیږي چې په بیلابیلو ټورنمنټونو کې ښې لاسته راوړنې کړې وي. یاد فدراسیون د فبروري پر 2 نیټه په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د مینوالو درایو پر اساس به د تیر 2022 کال غوره نارینه او ښځینه فوټبال لوبغاړي روزونکي ګول ساتونکي غوره ګول او غوره مینوال وټاکل سي. د فوټبال فدراسیون لخوا په نارینه لوبغاړو کې د ارجنټاین لیونل میسی او جولین الوارز، د فرانسې ګیلیان امباپه او کریم بنزیما، د برازیل نیمار او وینسس جونیئر، د انګلستان جج بیلینګهام، د بلجیم کیوین ډی براین، د ناروې ایرلین هالند، د مراکش حکیمی، د پولند رابرت لیوندوسکی، د سینګال سانډیو مانی، د کرواتیا لوکا مودریک او د مصر محمد صلاح د تیر کال غوره لوبغاړي جایزې ګټلو ته نوماندان دي. د پرتګال نوموتی لوبغاړي کریستیانو رونالدو چې د 2014 او 2018 میلادي کلونو غوره لوبغاړي نومول شوی وو، دا ځل نه دی انتخاب شوی. په شیزینو کې بیا د کال غوره لوبغاړي جایزې ته د انګلستان درې، د جرمنی او هسپانیا دوی دوی، او د برازیل، کاناډا، ناروې، آسترالیا، هالند، امریکا او فرانسې یوه یوه لوبغاړي نوماندان دي. همدارنګه دغه فدراسیون هغه لوبغاړو ته هم جایزې ورکوي چې په تیر یو کال کې له شخړو او جنجالونو پرته لوبې کړې وي. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي چې د فبروري میاشتې له 8 نیټې به د جایزو ګټونکو لوبغاړو پر اعلان پایل وکړي، او بیا به په یوې سترې غونډې کې چې د همدې میاشتې پر 28 نیټه تر سره کیږي ګټونکو ته خپلې جایزې وسپاري. د یادونې ده چې په 2021 کال کې د کال د غوره نارینه لوبغاړي جایزه پولنډي رابرت لیوندوسکی او د غوره ښځینه لوبغاړي جایزه هسپانوي الکسیا ګټلې وه.
بیا هم په فوټبال کې پاتې کیږو. د انګلستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ تر 2019 ځل وروسته یو بیا پیل شوې. دغه ټورنمنټ چې شل لوبډلې پکې برخه لري نیمایي تر رسیدلې دي. تر دې دمه د لوبډلو د نمرو په جدول کې ارسنال، مانچستر سیټي، نیوکاسل او مانچستر یونایټیډ په ترتیب سره په اول، دویم، دریم او څلورم مقام کې دي. د یادونه وړ ده چې یاد لیگ د فوټبال په نړۍ کې ستر لیگ شمیرل کیږي او ډېر زیات مینوال لري. او د خبرونه ورستي برخه تر رسیدلی ځانګړي مرکه در تخبرو. دا ځل مو د افغان کرکټ ادارې د غوراوي کمیټې ل مشر میر مبارز سره تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې د رواني ټاکنیزې پروسې په تړاو مرکه کړې ده. لخواغلی مبارز مو په پیل کې پوښتلی دي چې د کم عمر ځوانانو لوبډلې د کومو معیارونو پر اساس ټاکل کیږي.
لکه تاسو ته بهتره معلوم ده چې دغه اوپن ټرایل چې هغه اول فیس زمونږ د اندر 19 لپاره، او دوم فیس چې هغه ټرایل میچ زو چې په خوست کې تر سره شو. نو د یو سل اول وبغاړه نه مونږ دیش کس انتخاب کو چې دا انتخاب اساس دا و چې مونږ شپږ تیمه جوړ کو. هغه نه بعد هر تیم پنځه میچ وکړو چې ټول په یو ګروپ کې وو. بیا په هر پوزیشن کې مثال دوه تر درې لوبغاړي کاندیدو چې مثال هغه کې په اوپنی کې، په ټو ډاونی کې، په تری ډاونی. نو مونږ وکولی شو چې هر لوبغاړي ته په خپل خوخه باندې دوه میچ په خپل پوزیشن کې ورکو. نو مونږ هم داسې وکړو تر څو مونږ ته هغه ښه لوبغاړي لاسته راشي، یا کوم کسان چې زحمت استعداد، کوم کسان چې استعداد لري او وړتیا لري د دې لوبو. نو بیا مونږ دیش کسیزه لوبډل انتخاب کو.
ایا ویلی شئ چې تر دې وروسته کوم پروګرامونه یا برنامه د دغه ډیر شو لوبغاړو لپاره لري؟
بلې، مونږ ډیر پروګرامونه لرو چې د نږدې ورځو کې ان شاء الله مونږ دوی ته تمریناتي کیم برابر کوو تر څو دوی په فټنس باندې، دوی په ټکنیک باندې، دوی په سکیل ډیولاپمنټ باندې باید کار وشي، او د دې کمبینیشن جوړ شي د ټیم چې تر څو مونږ وکولی شو چې یو ښه ټیم ایشیا کپ دپاره او ورلډ کپ دپاره آماده کړو چې ترسو تیر په سیر غوندي دوی خلاص ترونه افغانستان ته ولري. نو ان شاء الله مونږ دی راتمنه ورځو کې دوی ته پروګرام لرو او په هر بخش کې دوی سره کار کوي ترسو دوی هغه کوم نیمګړتیاي چې دوی لري په هر بخش کې هغه سترونګ شي او ختی جوړ شي.
دارته وایا کله چې لوبغاړی غوړه کوي کوم مهمو مسایلو ته پام کوي؟ د لوبغاړي کوم ځانګړنې مهمې دي چې هغه باید ملي لوبډلو ته غوړه شي یا انډر 19 ټیم ته غوړه شي؟
کرکټ نن سبا موډرن ده او هغه پخوانی کرکټ نشته اوس. نو یو لوبغاړی چې ملي ټیم ته راځي انډر 19 ته راځي هغه باید د هر لحاظ نه کمپلیټي کاغه د فزیکلی کاغه د ټیکنیک د لحاظی کاغه د ټیکټیک د لحاظنی کاغه د مینټلی هغه ذهنی قیواله چې دوی لري نو په دې اساس لوبغاړي بیا انتخابيږي. ځکه نن سبا کرکټ موډرن ده نو باید لکه نور زموږ ملي لوبغاړي پلیران چې د راشد ته وګوره کمدس ابراهیم زادران ته وګوره ګربس ته وګوره نور زمونږ فضل حق دوی هغه موډرن کرکټران دي چې دوی د هر بخش نن دوی سترونګ ده یا قوي ده. نو هم دې د لحاظ نه مونږ هم د سلوبغان انتخابو ان شاء الله چې خو دغه ځانګړتیاوي ولري لکه ما مخکې چې یادونه وکړو چې دوی باید د هر لحاظ نه کمپلیټي
کله چې ورسته پروسه بشپړ شي او تاسو وغواړئ چې تر 19 کلونو د کوم رضوانانو لوبډله غوړه کړئ څو لوبغاړي ځان سره ساتي او څو لوبغاړي د 13 لوبغاړو بیرته رخصتوي؟
فلحال خو مونږ دغه 13 لوبغاړي انتخاب کړی دي چې د ټولو ورتیا لري او دوی حقدار او چې باید مونږ انتخاب کړی وي. د پروسې ته دوی باندې متواتر کار کیږي کیمپونه کیږي میچونو ته زمينه برابرېږي ترسو دوی میچور شي. هغه اخر کې چې کوم پلیران فارم کیو یا کوم پلیران مونږ پویدو چې دا د افغانستان خاص تازي توپ کوي شي نو غینه باد بیا مونږ فائنل سکواډ جوړو. خطر شاکه په ورکا په پوری همدا لوبغاړي مونږ سره یې په دوی باندې متواتر کار کیږي. غینه باد بیا کوم چې د آی سی سی ریکوایرمنټ یې مثال کې دوی اتلس لوبغاړي مونږ نه غواړي شل غواړي بیا موږ په بخش باندې مونږ بیا اخري فائنل سکواډ اعلانو.
ویکي چې د افغانستان تر 19 کلونو کومره ملي لوبډله به بنگلاديش هیواد سره یو لوبلړۍ کوي چې خاید کی څلور ورځې لوبا او داسې ونډه یا یو ورځې لوبي وي دا به کله وی چیرته به وی او څو لوبي دي؟
بل یقینا مونږ بنگلاديش سره 15 ونډه او یو فور ډی میچ لرو چې هغه په د نږدې وختو کې ان شاء الله مونږ فور ډی ته ځان ته سکواډ جوړو او ونډه ته ځان ته سکواډ جوړو چې ترسو مونږ ته هغه کوم پلیران چې واقعا هم استعداد لري او ورتیاي لري او مونږ پویږو چې دا د افغانستان خاص تازي توپ کوي نو د بنگلاديش سیریز نه بعد ان شاء الله دا هم به مونږ ته معلوم شي او د کدي شي د نزدو میاشتو کې مونږ بنگلاديش سره میچونه وکړو په دوبای کې.
یو بل مهمه خبره ویل کیږي چې کرکټ نړیواله شورا دوه یا درې هغه لوبغاړو ته هم په لوبډلو کې اجازه ورکړي چې عمرونه یې له 19 کلونو لږ زیات وي یا انډر 19 نه وي اوور 19 وي. رښتیا دي او تاسو دغه سې لوبغاړي په لوبډله کې لرئ؟
نه تر اوسه پورې خو داسې کوم میل نه ده راغلی د آی سی سي د طرف نه چې مثال تاسو دوه یا درې لوبغاړي اوورچ مونږ ته معرفي کړي. نو دغه کوم لوبغاړي چې مونږ انتخاب کړي ده د ټول اندریج دی یعنی هغه 19 ته برابر لوبغاړي دي. نو همدې لپاره مونږ هغه لوبغاړي انتخاب کو چې جون ایج هغه عمر باید برابرې 19 ته.
اخیری پوښتنه کوم د کوم ځانګړي یا سپیشل استعداد نوم اخستل شي چې تاسو په دې ډیر شو کسانو کې غوړه کړی وي یا پر روان وخت تاسو فکر کوئ چې دا به د افغانستان ځانګړي استعدادونه یا غوړه لوبغاړي وي؟
دا کوم لوبغاړي چې په دیش کسیز سکواډ کې اعلان شو د دوی ټول غوړه لوبغاړي دی او په خپل استعداد دی جای پور رسیدلې ده. نو زه کوم نمونه چې درته واخلم که چیرته دوی همداسي خپل خواري زحمت جاری وساتي نو زه مطمئنم چې دوی به د افغانستان فیوچر چې یو پکې ګلزار د چینامین بالر ده چې ډیر خسته تعداد لري همداسي په فاز بالرانو کې خوشبختانه داسي فاز بالر مون پیدا کړی ده چې یو سل پنځه دیرش تر یو سل څلوېښت پورې سرعت سره دوی بالنګ کوي. فاست بالران چې یمعرب ده، نومان ده، بشیر احمد ده، همداسې په بیتنګ بخش کې وفیولا ترخیل ده چې ماشاءالله ډیر ښایسته اعداد لري، او ازبلا دورانی ده، علی احمد ده، نومان شاه ده، اکرم ده. نو دوی هغه لوبغاړي ټول ښه لوبغاړي دي، خو دوی هغه لوبغاړي دي چې که چیرته دوی همداسې خپل زحمت جاری وساتي نو دوی به د افغانستان فیوچر انشاءالله.
درنو اوریدونکو، خپرونه هم دومره وه، تر بلې اونۍ مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
آزادی میلمه.
تاسو نه ډیره زیاته مننه مرسیا حفیظ دیما، او شاید یو تعداد دوستانم له نوم سره می یا فعالیتونو سره می کارونو سره می آشنایی و بلدتیا ولری. شاخوا دولس کالمی په مختلف رسانهایی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسانهایی که کارونه کردی، او ترغه وروست د خزو ده حقونو ده دفاع په برخه که هم کارونه و فعالیتونه می درودل وروسته رسانیز کار می لترونیوس سره و چه ترغه وروسته ما زینی تجارتی کارونه شروع کرده و ترسنگ می دخزو لپاره کار کرده. نو زما پیجنگلوی می دوم رده دا چه بیاتاس نوری چو پخته نکوی دیگه مطابق بود بیاتاس دزواب درکن.
من دینه مرزی جانی که دارت هوایی تاسول چه در رسنی اوپر دگر که مکار کرده جورنالیست پات شوی هستی دغه د زده کړو د پایل لیک راته پایل کوي. زده کړې مو چرته وکړې، مکتب مو چرته ویلي، د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست؟
زه اصلا د میدان وردګ ولایت یم، او په کابل کې بیا زیږیدلی یم. په کابل کې زیږیدلی یم، په کابل کې لوی سوم، په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه فعالیتونه مې په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د خوانځي په فردوسی مکتب کې ولوستل، بیا ترغه وروسته الفت مکتب کې مې یو کال درس ولوست، ترغه وروسته رابی بلخی خوانځي ته تبدیل شوم چې دولسم صنف مې بیا خلاص ده. دولسم صنف مې خلاص ده ځکه ځینې مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت داسې و چې یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای، او زه د کورنۍ مشره هم وم. له دولسم صنف نه چې فارغ شوم، لوړې زده کړې مې ژر شروع نه کړې، کار کول باندې مې پیل وکړ. ما دوه ځایونو کې کار کوه، هم یک تلویزیون سره مې کار پیل کړ، او دغه تر څنګ یو بله اداره وه د پیوست په نامه، له هغوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول. څو کاله په همدغه شکل باندې تېر شول، تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې ملاسه راوړه، او ورځ په ورځ مې علاقمندي هم زیاتېدله، او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم. تر هغه وروسته د ډېرو کارکوونو وروسته، او یوه ډېره وقفه چې زما د مکتب د فراغت نه تېره سوې وه، بیا تر پوهنتونه مې چې شروع سوه، تقریبا پنځه شپږ کاله وخت ونیو. خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل، او ادامه مې په همدې برخه کې وکړه، تر هغه چې آخرین کار مې له تلونیوس سره وکړه. یعنی زما د رسنیزو کارونو دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې هم کار کړی و، غږیز و رسانه‌ای سره، خو روستای تصویری کار می بیاد لطولونی سره.
مرزی جان، تاسو د خوانځي یادونه وکړه چې په دولس کلنه دوره کې مو څو خوانځي تغییر تبدیل کړی دی. د دریو خوانځي یادونه مو وکړه، څنګه وکړه چې د یو خوانځي نه بل خوانځي ته تللی، د بلې د دوه وخت نیو نه نیو، او ولې د خوانځي مو بدلول؟
موږ کله چې تیره دوره د طالبانو خلاص شول ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلای وو او نسبتا استعداد مم خو بد نه و. کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم اول صنف و دوام صنف مې امتحان ورکړ او زه دریم صنف کېنولم. له دریم صنف نه مې پیل کړ ما دریم او څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل. به تر هغه وروسته لږه کور نه موږ کډه وکړه او ځکه موږ واړه هم وو لاره لرې وه د تګ راتګ موږ ته سختېدله. زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې وو نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله سو. بیا په هغه ځای کې مې ډېر کم وخت وو فقط پنځم صنف مې هلته ولوست. تر هغه وروسته موږ کارتې چار ته کډه وکړه. کارتې چار ته څراغ رو بیا په هلته تقریبا همدا اته کاله و یا نه کاله چې موږ هلته اوسېدلو بالاخره مکتب مې په مغه ځای کې خلاص کړ. یوازینی علت چې زما ښوونځي ډېر زیات تغییر و تبدیل سول همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کولو دغه ستونزې و مشکلات چې موږ ورسره موږ درلودل او لارې لرې وي. بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه وو او د ژوند مشکلاتو دا هر څه موږ نه سوای کولی چې مثلا ډېره لرې لار تای کړو ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل مشکلات جوړېدل ستونزې جوړېدلې. د موږ لپاره موږ کومو ښوونځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای نو په هماغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل سو. بیا دولسم صنف مې خوشبختانه رابرخي مکتب کې خلاص کړ چې یعنی شپږم صنف کې وم چې زه را به بلخي مکتب ته لاړم. له هغه وروسته عمل کوم بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل. تاثیرات خامخا درلودل یو خو موږ د مکرایانو په ساحه کې لوی سوي وو هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه. د ژوند شرایط ډېر زیات توپیر یې درلوده فرق یې درلوده او فردوسي مکتب هم زه ورسره بلده سوی وم ځکه زما هم صنفیان ټول هغه کسان وو چې زموږ ګاونډیان به هم وو او زما ملګري هم وي د ماشومتوب له هغوی سره زه همیشه بلده وم عادت وم. کله چې الفته مکتب ته تبدیله سو لږ څه زما په روحیه باندې منفي تاثیر کړی وو ځکه کوم جرات ما په فردوسي کې درلوده هغه مې په الفت کنه درلوده. لالفت نه چې تبدیل سو را به بلخي ته ځکه په هغه وخت کې ښوونځي نوي د جوړېدو په حالت کې و دومره سم جوړ سوی هم نو یو بیخي متفاوت فضای درلوده. داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلودل. زه چې په فردوسي مکتب کې هم درجه کې وم په الفته کې بیا هم کوم ولی را بلخی که دقیقا زما وضعیت ترچو چه زه بلدیدم دیر زیاد تغییر او کرد. نخواه مخواه دار ام دیده ترچنگ چه آشنایی زیادی گیر مختلف و محیطون سر آشنا که گو دقیقا ترچنگ بیازین منفی پاینتون هم داری چه دخل که پروهی بانده بعد اغیزی کوی یا مثلا اما دجار عد ده کمالی لپاره زکت تاست بهتر معلومه ده چه سنفون بدلیگی مکاتب بدلیگی خواه مخواه چوکه بدلیگی قطارون بدلیگی داشن دیر زیاد کولی سید یو زدکون که یا دیو زدکون که پر روحیه مانده خپل تاثیرات ولری. کلا کلا ورسر مبارزه که دلیسی بعضی کسان لعوده نواته لیسی بعضی کسان نسی که ولری. خب خوشبختانه بیا خوب رابی بلخی مکتب که هم بلد سو بالاخره او مکتب هم راست و راست جوریده بیرتم دا لماغ محیط و طول و هرچ سر دقیقه مکتب بر سر عادت سو. حتی ها قبرز میادی چی کلم مو فارغی دو دیده پا جایی چی مو خوشحاله و سو خفه و چی دی چلا پاره مثلا لخپل استادان رو نجدا کیگو یا لخپل سنفیان رو نجدا کیگو یا ده مکتب فضا خپل دیر زیاد خوشایند فضا ده او یا نه تکراریدون که در انسان پر جوان که نه تکراریدون که وقتی نو خامخا در طول خپل تاثیرات لری.
مرزیه جان یو چه په خونځي کې چې ټول متعلمین تجربه کوي او ډېر خوږه تجربه هم وي دغه صنفونه چې کله بیلیږي یا تاسو د خونځي او د بدلولو کیسه وکړه په ټوله کې دا هم په محصلینو هم په زده کوونکو باندې او هم دا چې د محیط بدلیږي یو تاثیر غورځي. خو په ټوله کې دغه د کورنۍ په اړه راته وایي خامخا افغاني ټولنه ده افغانستان غریب ملک ده ساسې کورنۍ کې مخکې له دې چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره وې چې کار وکړي دغه مکتب دوره کې اقتصاد څنګه و او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و د کور څومره لور وی او دغه غوښتنې له تا څنګه وی کله چې خوانځي ته تللی ځکه زیاتره نجونې چې په خوانځي کې وي یو ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار کا پیدا کیږي بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده واده وکړه یا که اقتصادي ستونزې وي هغه مجبوري کې کار وکړي. تاسو د مکتب په دوره کې کومې ولدې تجربه کړې؟
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه افغانستان یو غریب ملک ده او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري، شرایط د ژوند فرق لري، د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره. بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند د هر څه تیروي، ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو. بعضې وخت داسې شرایط سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي، ولې درد هغه کسان تېروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور و پلار لومړی اولاد وم او بدبختانه ووایم چې ډېر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو، ورور مې هم نه درلوده او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب خلاص کړی نه و په هغه وخت کې. موږ بیخي د چا خبره یوازې کورو چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مو باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفه مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه. واقعا داسې مسایل وو چې ورسره مخامخ کېدلو، له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو، دا وضعیت پول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه ونه اوسي، د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې څه رقم وي. بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده، بدبختانه البته ډېره زیاته وړه هم وم، خو په هغه وخت کې پرې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفدار هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي. یو متفاوت انسان و، متفاوت نظر د ښځو په وړاندې درلوده، همیشه تشویق کولو، همیشه کوشش کوو چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو. ډېر ښه فکر یې درلوده، ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه، سره له دې چې ډېرو کسانو ورته ویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي، ځکه موږ و خویندې یو. ټولو ویل چې نور نو دا رقم باید تاسې ژوند ونه لرې او دغه لپاره ته باید یو بله ښځه وکړې تر څو یو زوی ولرې. ولې پلار مې سخت مخالف و له دې مسلې سره، او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ هم کوو، د موږ تر څنګ همیشه ولاړ وو. خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شو، دغه د ژوند مسؤلیتونه او سرګردانۍ هر څه هم په مور مې پاتې شو، هم په ما باندې پاتې شو. نو اوګه مې ورکول تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم، هغه یوازې باید پرېنږدم. د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هېڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه که داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسوو چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو نه درېږو یا یو چاته مو لاس توڅي. ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم، مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنفه درس ویلی و، لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړه او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغه شو. کله چې له دولسم صنفه فارغه شو، هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله، نو خپل ژوند هم برابر کړه، خپله په پښو باندې ودرېدلو، د چا احتیاجي او محتاجي هم تېره نه کړه. ډېر زیات پیسه دار نه و، ډېر زیات فوق العاده ژوند هم نه درلود، ولې یو منظم او له احتیاجي پرته ژوند هم ځان ته جوړ کړی و، برابر کړی و. نو خامخا فشارونه او سرګردانی و داشتن وی، ځینې ارمانونه وی د سړي سره که پاتې سي. مثلا زه خپله مې په هغه وخت کې چې ما باید لوړې زده کړې شروع کړې وای، بدبختانه زما په کار کولو کې وخت تېر سه او ما ونهسه کولی چې درسونو ته ژر رسیدګي وکړم. دغه نیمګړتیاوې خامخا د افغانستان د ډېرو خلکو په ژوند کې راغلي دي. موږ هم له موږ جمله کسان نه یو چې اکثرا له ورته ستونزو سره مخامخ شوي یو، خو هېڅکله دغه همت مو نه ده بایلنی، اما همیشه مو کوشش کړی ده چې نوې تجربې باید ولرو، خپل خو باندې باید ودرېږو، چا ته احتیاج محتاج باید ونوسو. په همدغه شکل باندې بالاخره موږ ژوند مخکې یوړ، او زما لپاره هر لحظه د خوشحالۍ احساس به دغه و چې مثلا موږ خپله په خپلو پښو باندې ودرېدلو او خپله مزاحمت ایسته. دغه تر څنګ دا چې د زده کړو لپاره زمینې زما خویندو ته برابرېدلې، ما برابرولې یا مور مې برابرولې یا د هغوی تر څنګ درېدو، دغه تر ټولو یو ډېر زیات ښه احساس و. مثلا کومه نیمګړتیا یا خلا چې زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونو کې راغی، هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند کې رانغی، ځکه موږ دغه زحمت ایسته دغه کار مو کوو چې کومې بعدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي. هره یوه له دولسم صنفه چې فارغه شوې ده، کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو. هر یوه کابل پوهنتون ته مختلفو رشتو کې دوی کامیابېدلې، آمادګي د کانکور مو دوی ته نیول. یعنی کوم امکانات چې باید د یو مشر په صفت موږ برابر کړو خپل کورنۍ ته، هغه مسؤلیتونه تر ډېرې اندازې پورې اول خو مور مې دا زمینه برابروله، بیا دغه تر څنګ زه خپله مې ورسره ومه چې کومې نیمګړتیا چې یعنې موږ تجربه کړلې هغه مو نه پرېښودلې چې زموږ خویندې تجربه کړي. نو ژوند په همدغو ژورو باندې په همدغو نیمګړتیاو یا په ډېرو ارمانونو هر څه سره بالاخره په یو شکل باندې مخته ځي.
څه زده کړو ته راځم، کله چې تاسو پوهنتون پیل کړو ښوونځي یادونه مو وکړه چې مناسبه وي، نه ډېره لایقه وي او نه ډېره تنبله وي. پوهنتون څنګه وه؟ دې سره به مو هم حتماً دنده کوله.
بله، زه کله چې کار مې له ترومیو سره پیل کړ، هلته زه خپل لاړم، ځکه هلته ضرورت یې درلوده پښتنې نطاق ته، پښتو برخې ته امتحان مې ورکړ. امتحان مې ښه تېر شو او بالاخره کامیابه شوم. دا هر څه تېر شول، ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره متوجه شوم چې له دې خوا هغه خانه اورم چې دوی هڅه کوي یو داسې کس راولي پښتو برخې ته چې هغه مثلا باید لږ تر لږه لیسانس باید وي او ډېرو لوړو زده کړو پسې خامخا ګرځېدم. دې خبرې سره له دې چې هم زما لپاره بیا یوه ښه تجربه شوه، ولې تر څنګ یې یو بد تاثیر هم راباندې کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم. هماغه و چې کوشش مې وکړم هر رقم چې کېږي، هر رقم مشکلاتو سره چې مخامخ کېږم، زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم. هماغه و چې اراده مې وکړه او بالاخره لاړم پوهنتون کې مې امتحان ورکړ او ژورنالیزم برخې ته کامیابه شولم، درسونه مې شروع کړل. زما د پوهنتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره وه، متاسفانه ډېرو خلکو پوهنتون په یعنې ژورنالیزم چې ویلی ده په څلورو کلونو کې اخلاص کړی ده، ما متاسفانه په اوو کلونو کې علم ما وش کولی چې لیسانس دوره مې خپله بشپړه کړم. ځکه کله چې ما پوهنتون شروع کړ په هغه وخت کې یوازې زه په رسنیو کې وم، فکر کوم به اول سمستر مې خلاص شوی یا دوهم سمستر به مې میلوي چې تر هغه وروسته ما تجارتي کارونه شروع کړل. تجارتي کارونه زما له نظره سخت کار ده، سخت کار و، ځکه یو نوې تجربه وه. خو هغومره چې زه سختۍ سره مخامخ شوم تر هغه اندازې ما فکر نه وکړی. لومړي دوه کلونه مې هم حاضري مې په پوهنتون کې ډېره زیاته منظمه وه، هم مې درس ویل، هم په درجه کې وم. ډېره یوه ښه دوره وه دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل او دوام مې ورکړ. تر خو وروسته دغه هم د ژوند فشارونه، هم دا چې ما د رسنیو کار پرېښوده، او هم خپله دا کارونه مې له حد اندازې زما له توانه پورته شول، نور ما نسوی کولی چې درسونو ته ورسېږم. بدبختانه چې ما په مغه دوو کلونو کې درس پرېښود، درس مې چې پرېښود یعنې دوه کلنه وقفه زما په درسونو کې راغله، تر هغه چې بیا له پوهنتونه ما تول راغی ویل که سه کاله تا خپل درسونه بېرته شروع نه کړل، ویل دا دوه کاله دی چې درس لوستی، دا به هم حرف کېږي او ته مجبوره چې بیا بېرته له سره شروع کړې. تر خو وروسته بیا یو څه فکر مې وکړم، مال نه زه باید لاړه سم خیدې ته ادامه ورکړم، ځکه اوس دوه کاله هم مصرف کړی، زحمت مې ایستلی، هر څه دا باید بالاخره خلاص شي. زه چې بیا پوهنتون ته لاړم، متاسفانه د کرونا وضعیت راغی. د کرونا وخت کې اما یو سمستر په یو شکل باندې آنلاین موږ ته درس راکړل سو، فقط یو امتحان واخیستل سو، په همدغه رقم ګډوډي کې بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله همدغه رقم وقفه پکې راغله، بلاخره دغه وروستي دوه کلونه ډیر زیات په جنجال سره مو کولای شو چې خلاص وکړو، حتی تر دغه اندازې پورې چې زما آخری سمستر و چه ما باید امتحان ورکرده وی بدبختانه کابل سقوط وکه. کابل چه سقوط وکه زما در دورسته سمستر آزموین پاتی سولی در آزموین دوره در طالبان لراتک روز تر شروع سوی چه آزموین آخیستل که ده، ولی بقیه وقت که افغانستان در وطول زمینه را تبرابر است و چه زباید لکورانه سر وطلی وی ما آزموین ور نکرد، آغاز ماین هم دست پاتیس و لیوی خواز مو ده تک کار و اونشو و جنگیده او لبل خوا آز ماین هرمان پاتیس و در تو بالاخره مو طالبان چه کابل تراغل اتم یاشت پا کابل کیو بیکر از کارون ما و جنگیده دویم دوره که لال ما بیو آخری سمستر امتیانون ما میوار کرل چه بالاخره لکابل نو وطلو انو زما ده
دسته دوره
پر طوله که جنجالونه ای درلو در
کار پاره مرتوهای کار څنګه و، محیط څنګه و، تاسو هغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوي ځواني وي کار ته راغلی، کار مو پیل کړ، د کار په اړه راته وایي چې تر ټولو ډیر ښه ځای چې تاسو ونه ښه خاطره لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی؟
مو کوم ځای نه چې کار کړی و، خو خامخا هر اداره خپل جنجالونه کارونه یا خپل پالیسی لري، داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي، ولی په ټوله کې د رسنیو کار کول په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده او دا چې زه له دولسم صنف نه فارغ شوم اتلس کلنه وم بالاخره مستقیم راغلم کار مې شروع که دا لږ څه راته سخته وه ځکه بیرونی محیط ما ډېر زیات نه ولیدلی، یعنی کاری فضا همکاران دا هر څه له دې ټولو سره ډېره زیات آشنا نه وم او بېحد و بې اندازه ډېره زیات عاجزه هم وم، ما ته دومره جرأت نه درلوده چې په صنف کې د خپلو صنفیانو مخکې ودرېږم مثلا په جرأت سره یو درس تشریح کوم، کله چې زه درس ته جګولم استادان همیشه به میل چې لطفا ما په خپل ځای کې پرېږدی، استادان چې سخت را سره ننیوه خپل ځای نه به مې خپل درس تشریح کوو، ولی کوم استادان چې تاکید یې دا کوو چې موږ باید د صنف مخې ته راسو ما ته دومره جرأت نه درلود د صنف مخې ته لاړ سو، ما به ډېری وخت صفر قبول کوه ولی د صنف مخې ته نه تلم، لږ رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه دوست یو ځای ته زه راغلم کار مې شروع که چې په هغه ځای کې لومړی خبره چې کېږي د جرأت کېږي او د خبریالۍ په کارونو کې سړی باید ډېر زیات جرأت ولري، تر څو چې زه آشنا کېدلم خو طبیعي ده چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې وخت نیسي، تندخوی هم دیر زیاد همکاران سر زر نجوریدم، جنگ می زر که و هر خبری تم منفی فکر درلوده، درطور چه بلاخره محیط سر زر آشنا کیدلم، یعنی آقا دوره هم یا خیلی جالب موضوعانی دلودی چه مثلا کم برخورت مال همکاران سر کاو یا محیط سره لکار کاول سره حد سره آسی یو کار باید نوی سوی، خب زکر لومنی زل و چیزل کورا و اتلا منو دس مسائل سره سل پسل که همیشه نجون مخامخکی گی مخصوصا مگلغ لومنی و کسانو نوون چه بقیه وقت که پختو برخه که خیزینه نتاقان بیخی کمی می لومړی کار می یک تلویزیون سره و مال آریانا تلویزیون سره یو کم موده کار و که بیان رادیو سره می هم کار و که او طلوع نیوز سره آخری کار می طلوع نیوز سره و هدف می داو چه زی بالاخره باید در افغانستان پر رسانه که طلوع نیوز تا جان برسه و یاده که ما ستیپ پر ستیپ بانده مخ که تلمه دسته دیر زیاد عجله می نکاو چه زی باید بیخی بی تجربه یا چیر تا دیلار هستم مخصوصا آغازه چیز ما دیر زیاد خواهیگی کلا چه طلوع تر آقلم بهترین تجربه می دلوده در طول خی خاطره می دلوده یا خو به کافی اندازه ما تجربه لاستر آوری و دوام دا چه در پرمختگون رو پاره دیر زیاد زمینی برابری وی شهرت می مثلا که طلوع نیوز که لاستر آور درسون هم که طلوع نیوز که شروع کرد تجارت میاد تا مغازه نه شروع که نو ما ته بهترینه دوره در چلور چلور نیم کال کار کول په تلونیوس کې و کومه امکان سره چې بهترینه خاطرې لرم بهترینه ورځې مو تیری کړی دي سره د چلور ځینه هم مثلا بیان رادیو کې ډیره زیات خوشاله هم ډیر زیات آرام ځای و او خه کارونه مخکتل ولی د ژوند ټول پرمختګونه ما په دغه څلور کلونو کې چې زه په تلو کې وم په هغه وخت کې ما لاسته راوړی نو زما لپاره بهترینه دوره هماغه وه تر هغه وروسته تجارتي کارونه خو دا خپل شخصي کارونه میدي له ټولو ستونزو سره سره بیا هم ام را باندې ګران ده د دوام ورکولو لپاره او دا چې یو چیرته باید ورسوم جدي اراده ورته لرم او ډیر زیات راته مهم ده ول دا چې نورو ځایونو سره مې کار کړی و بیا ما بهترینه دوره تر ټولو له تلونیو سره کار کول
مرزیه جان ستاسو د ژوند کیسه او دا چې خپلې خاطرې مو ولې واقعا کې یو څوک غواړي چې انګیزه واخلي ستاسو د ژوند او دا چې تاسو وخویندې یو مور او په افغاني ټولنه کې چې زوی یو سمبول وي چې باید یو کورنۍ کې وي د هغې نه بغیر مو کار کړی ژوند مو کړی راپورته شوی یاستئ اوس افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نشي تللی پوهنتون ته نشي تللی په کور ناستې دي کار نشي کولی هغوی که ورور تاسې په څیر نه لري یا که هغوی کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم اړتیا وي هغوی ته مو پیغام څه دی څنګه هغوی کولی شي چې حداقل په پښو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چا ته ژوند کې محتاجه نه وي
د افغانستان اوسنی وضعیت خو واقعا ډېر زیات ځورونکی دی او هر برخه چې څوک ګوري د خلکو اقتصادي شرایط بد شوند ناامیدي ناهیلي هر څه موږ او تاسې ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پوهنتونونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستان ووځي خو یوازینی علت همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول شوه زه فکر نه کوم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دې وکړي کار دې وکړي جنجال دې وکړي تر څو هغه خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي دوی خپله غږ پورته کړي لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې یا د خلکو د تشویقولو لپاره یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه او محصلینو نه اعلان کړي یا ښځینه او استادانو نه که دغه شمېر زیات شي زه فکر کوم حالات به هم بدلون کوي او کومې ستونزې چې اوس د افغانستان خلک ورسره لاس او ګریوان دي هغه به کم شي او بالاخره به له منځه ځي ولې دا چې ښځې د په یوازې ځان خپل غږ پورته کوي د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي د بد اقتصادي وضعیت لپاره ځکه د هغوی ښځې بېسوادې دي یا خویندې بېسوادې دي نارینه یې یا په جنګونو کې وژل شوي دي یا په انتحاري کې یا هغوی امنیتي ځواکونه سره و بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکوي هغوی مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووځي هغوی مجبوره شوي دي چې بل میړه باید وکوي سره له دې چې د هغوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونووځي زه دا چې یوه ښځه کونډه کېږي دویم واده کوي زه بعد په بعد نظر ورته نه ګورم ولې داسې ډېری ښځې دي موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته ایږدي ځکه هغه ته بله لاره نه پاتې کېږي اوس که نارینه غواړي چې د دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار واوسي
نم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں ڈیرا غریب شین خاله صبر وکړه خدای برا بلی دوران زما سخت نه چاري دا شین خاله زما سخت نه چاري دا شین خاله لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی هم پیزوانو